افریدونکو السلام علیکم. اوس په افغانستان کې د سهار 8 بجې دي. د اصلي رادیو یو بل خبرونه ته مو زه عصمت ساروان هرکلی کوم او په پیل کې مو را بولم د دې سات خبرونو ته. طالبان وای په مشهد کې د افغانستان جنرال کنسول تر 15 کلن ماموریت وروسته لکار لیریا او کابل ته غوښتل شوی دی. د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت پرون په یوه خبر پاڼه کې ویلي چې د عبدالجابر انصار د دندې پای ته رسېدا په ډیپلوماتیکو او کنسولي چارو کې د ویانا د کنوانسیونونو مطابق عمل دی. په اعلامیه کې د اسناد او شواهدو له وړاندې کولو پرته ښاغلی انصار په خپلو کارونو کې د شفافیت په نشتون او د کنسولګرۍ د عوایدو په ټولولو او خلکو ته د کنسولي خدماتو په وړاندې کولو کې په غیر مسؤلانه دخالت تورن شوی دی. د ایران د بهرنیو چارو وزارت ویان تیره پنجشنبه ویلي وو تهران د طالبانو د بهرنیو چارو وزارت د چارواکو تمه لري چې په مشهد کې د افغان کنسولګرۍ د کارکوونکو هر ډول بدلون او تبدیلی د منل شویو نړیوالو میتودونو پر اساس وکړي. افغانی سرمیاش ټولنه وایي د څو هیوادونو ډاکټرانو د افغانستان په لویدیځ زون کې د سترګو په سلګونو ناروغان معاینه کړي دي. په لویدیځ کې د سرمیاشتې ټولنې عملیاتي مشر مولوی محمد آصف صدیقی رسنیو ته ویلي چې پرون او ورځ مورس د سترګو شاوخوا 2000 ناروغان معاینه او 1540 نور عملیات شوي دي. اتلس ډاکټران چې د سعودي عربستان او پاکستان دي په وروستیو کې د افغانستان لویدیځ ته تللي او د سرمیاشتې ټولنې په مرسته د سترګو د ناروغانو په درملنو کې همکاري کوي. په غور ولایت کې د طالبانو چارواکو د جام تاریخي څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو د کار د پیل خبر ورکړ. په دغه ولایت کې د طالبانو د اطلاعات او کلتور ریاست پرون ویلي چې د دوی یو پلاوی د دغه څلی چې په وروستیو کې شاوخوا د سیل اوبو نیولې وه وضعیت ارزولی دی. د طالبانو په اعلامیه کې نه دی ویل شوي چې د جام څلی په شاوخوا کې د استحکاماتو کار به دقیقا کله بشپړ شي. دغه 15 متره دنګ څلی چې څباندي 800 کلن دی د اسلامي هیوادونو د تعلیمي ساینسي او فرهنګي چارو بنسټ ایسیسکو او همدارس د یونسکو د لرغونو میراثونو په فهرست کې شامل دی. د افغانستان کرکټ بورډ وایي د کرکټ ملي لوبډلې نړیوال جام سیالیو ته پوره چمتووالی نیولی دی. دغه بورډ په وینا د کرکټ ملي لوبډلې پوره تمرینونه کړي. نړیوال جام ته تر روانېدو مخکې ځینو لوبغاړو د هند په غوره لیګ او ځینو نورو په کابل کې د قوشتی پی په ملي شلو اوره جام کې لوبې وکړې او تجربې ترلاسه کړې. د کرکټ بورډ وایاند سید نسیم سعادت پرون ازادي رادیو ته وویل د کرکټ ملي لوبډلې ویست انډیز ته له رسیدو سره سم تمرینونه وکړل.
افغان لوبډلې خپل بشپړ چمتووالی نیولی او ان شاء الله راتلونکي نړیوال جام کې به د افغانستان په ګټه باندې ښه سیالي ترسره کړي.
د سش کال په نړیوال شلو وره جام کې به د افغانستان لومړۍ مسابقه را روانه سه شنبه د یوګانډا په وړاندې وي. په ایران کې ځینو رسنیو پرون خبر ورکړ چې د دغه هیواد چارواکو د دوی په اصطلاح د شیطانی شبکې پر غونډې د چاپی په نتیجه کې 15 تنه نیولې دي. دغه کسان چې یو جرشې نارینه او څلور ښځې دي توقیف ځای ته استول شوې دي. په راپورونو کې ویل شوي چې دغه کسان په جنوب دویدیز ولایت خوزستان کې وروسته له هغه ونیول شول چې لومړی پولیسو د راغونډېدو موقعیت تثبیت کړ. د ایران اسنا خبری آژانس راپور ورکړ چې د دغو مشکوکو کسانو د غونډېدو په ځای کې د شیطان د عبادت نښې او سمبولونه الکول او نور نشه یي مواد نیول شوي دي. د لبنان افراطي ډله حزب الله وایي د لبنان د جنوب پر فضای د اسرائیل یو بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې او د اسرائیل پر یو پوځي اډه توغندي وشتي دي. دا څرګندونه داسې وخت شوي چې تر دې څو ساعته مخکې د اسرائیل یو بی پیلوټ الوتکه په لبنان کې په یو حمله کې یو تن ووژه او ځین نور ټپیان کړل. د اسوسییټډ پریس خبري آژانس د خبر لمخې حزب الله ډلې چې ایران ملاتړ کوي پرون شنبه په یو بیان کې وویل چې د دوی جګړه مارو د اسرائیل یو هربس 900 کوچاف دوله بی پیلوټ الوتکه نسکوره کړې ده. او د انډونیزیا ولسمشر وایي چې ارتیاوی هیواد یې تیار دی چې په غزه کې د اوربند نافذې دوله لپاره خپل 16 ساعتي پوځیان ولې شي. د پرابو سوبیان تو پرون شنبه په یو خبری کنفرانس کې وویل په غزه کې د اوربند لپاره د امریکا د متحده ایالاتونو د ولسمشر جو بایدن وړاندیز پر سم لوري یو ګام دی. د امریکا د متحده ایالاتونو، مصر او قطر په ګډون ځینې هیوادونه هڅه کوي چې په غزه کې د اوربند د ټینګښت لپاره هلې ځلې منسجمې کړي. د ملګرو ملتو دوه بنسټونه وایي په افغانستان کې سلزپلې د اوږدې مودې لپاره لاستیبي ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې افغانستان په وروستیو اونیو کې تر سختو ورشتونو وروسته درانه سیلونه تجربه کړل. نن هم د افغانستان په لویدیځو ولایتونو کې د تیزو بادونو او دوړو اټکل شوی دی. وړمه ورځ بیا د افغانستان په ځینو ولایتونو کې تر ورشتونو وروسته د سیندي حوزو د اوبو د سطحې د لوړېدو خبرونه ورکل شوی وو. تفصیل واوري.
د ملګری ملتونو دوه بنسټونو ویلي په افغانستان کې د وروستیو اورښتونو او سیلابونو زیانونه درانه دي او سیلاب ځپلي کسان د اوږدې مودې لپاره لاسنیوي ته اړتیا لري. د غوایي اثاور له یوشتمې د افغانستان شمال ختیځ، شمال او لویدیځ ولایتونه د سختو اورښتونو او سیلابونو شاهدان و چې سلګونو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې او خلک یې په مالي لحاظ ډېر زیانمن کړي دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام مرستیال ویان ضیاءالدین صافی وایي ګڼو ولایتونو ته د سیلاب ځپلو لپاره لومړنۍ مرستې لیږل سوي دي.
برای غور، فاریاب، هرات و مزار
د ارزونې ډلې مو د غور، فاریاب، هرات او بلخ ولایتونو په سیلاب ځپلو سیمو کې دي. دا غوی راپور زموږ سره مرسته کوي چې سیمې ته لازمې مرستې ولیږو. په داسې حال کې چې موږ تر سیلابونو سمدلاسه وروسته د بغلان، بدخشان او تخار لپاره اضطراري مرستې چې په هغو کې غني سوي بسکیټونه او ځانګړي غني سوي خوراکونه شامل دي پر ټولو سیلاب ځپلو کورنیو ویشلې دي.
تیره جمعه هم په بدخشان او نورستان ولایتونو کې اورښتونه و او نن یک شنبه بیا د افغانستان په لویدیځ کې د سختو بادونو، دوړو او ګردونو اټکل سوی دی. د طالبانو د ترانسپورت او هوایي چلند وزارت د هوا پیژندنې ریاست پرون په یوه اطلاعیه کې ویلي په لویدیځو ولایتونو کې د نسبتا تیزو بادونو، خاورو او دوړو د پیښېدو اټکل سته چې سرعت به یې په ساعت کې له 60 تر 80 کیلومتره وي. په افغانستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د لوی کمیشنری مرستیال ویان فرامرز برزین وایي وروستیو سیلابونو د ځاني تلفاتو ترڅنګ خلکو ته نور زیانونه هم اړولې دي.
عمده ګواښونه چې موږ موندلې دا دي چې ښځو ته وړ صحي خدمات نه رسیږي. د خلکو څاروي تلف سوي، خلکو خپل مدني اسناد له لاسه ورکړي لکه تذکره او نور. زیات نور کسان کالي نه لري. سیلابونو هر څه ترې وړي. د تشنابونو او د څښاک پاک اوبو نه لرل بل ستونزه ده چې په سیلاب ځپلو سیمو کې شاهدان یو. یونیسیار د ملګرو ملتونو له نورو ادارو سره یو ځای تر خپله وسه خپلو مرستو ته دوام ورکړی دی.
افغانستان ته په وروستیو اونیو کې اقلیمي بدلونونو زیات زیانونه اړولي او لا هم د دغو منفي بدلونونو زیانونه ګالي. تر دې مخکې د نږدې دریو کلونو وچکالۍ د افغانستان زیاتې برخې ځپلې وې چې عام خلک په ځانګړي ډول کروندګر یې زیات زیانمن کړي وه.
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي چې وروستیو ویجاړونکو سیلونو په سیلځپلو سیمو کې لکه غور، فاریاب او بغلان کې خوراکي توکو ته د کورنیو اړتیا زیاته کړې ده. د دې شبکې د تازه راپور له مخې د افغانستان په جنوب او ختیځو سیمو کې چې د کرنیزو حاصلاتو ټولولو وخت دی د حاصلاتو کچه کمه شوې ده. په ورته وخت کې د سیلځپلو سیمو یو شمېر اوسیدونکو چې ژوند یې پر کرنه ولاړ دی ازادي راډیو ته وویل له سیلونو وروسته کرنیز حاصلات له منځه تللي او د ځینو بیا حاصلات کم شوي دي. نور حال په دې راپور کې
د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه وایي د مې میاشتې ویجاړونکو سیلابونو په غور، فاریاب او بغلان ولایتونو کې د کورنیو لپاره خوراکي توکو او عایداتو ته لاسرسی ستونزمن کړی دی. د دې شبکې په راپور کې چې د جمعې په ورځ خپور شوی د اوچا د راپورونو په حواله پکې راغلي چې تر ټولو زیات زیانونه او تلفات په بغلان ولایت کې اوښتي او شاوخوا 6000 کسان له خپلو مینو بې ځایه سوي چې د ځوان برابرولو فعالیتونه یې له لاسه ورکړي دي. د قحطۍ لپاره د لومړنیو خبرداریو د سیستمونو شبکه زیاتوي چې په سویلي او ختیځو سیمو کې د غنمو راټولول پیل سوي چې د کورنیو له اقتصاد او خوراکي توکو ته د هغوی له لاسرسي سره مرسته کوي. خو په خبره یې لا هم په ټول افغانستان کې اقتصادي رکود سته. د دې شبکې په راپور کې راغلي تمه کېده چې په جنوبي او ختیځو سیمو کې به د کرنیزو حاصلاتو اندازه په منځنۍ یعنی اوسط ډول وي، خو بارانونو او سیلابونو د حاصلاتو اندازه له منځنۍ کچې هم ټیټه کړې ده. د دې شبکې په خبره د تیر کال د سپتمبر راهیسې له پاکستان او ایران د سلګونو زرو افغان کډوالو د راستنېدو له امله د کار فرصتونه او معاشونه په ځانګړي ډول د کندهار، ننګرهار او کونړ ولایتونو په ښاري سیمو کې محدود سوي دي. د یو شمېر سیلاب ځپلو سیمو اوسیدونکو او بزګرانو ازادي راډیو ته وویل چې سیلابونو او شدیدو ورښتونو یې کرنیز حاصلات له منځه وړي او یا یې هم حاصلات ورکم کړي دي. د هلمند ولایت د لښکرګاه ښار یو بزګر چې نه غواړي په راپور کې نوم خپور سي ازادي راډیو ته وویل چې شدید ورښتونو او سیلابونو یې کرنیز حاصلات کم کړي او تر اوسه یې هیڅ ډول مرستې هم نه دي ترلاسه کړي. کیږي چې د یو شمېر نړیوالو سازمانونو د راپورونو پر بنسټ په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بیکارۍ کچه لوړه سوې ده. بلخوا وروستیو سیلابونو د افغانستان تلیر ویس ولایتونه اغېزمن کړي او کرنیز حاصلات یې چې د افغانستان د اکثرو خلکو د عاید سرچینې بلل کېږي له منځه وړي دي.
د افغانستان په ځینو سیمو کې له بارانونو او سیلونو څخه پاتې ولاړې اوبه د ماشومانو لپاره د لامبو په حوضونو بدلې شوي دي. خو یو شمېر ډاکټران وایي چې په دا ډول ولاړو اوبو کې لامبل په ماشومانو کې د کولرا او پولیو په شمول راز راز ناروغۍ رامنځته کوي. د دې موضوع تفصیل واورئ.
په افغانستان کې وروستي ورښتونو او سیلابونو د دې هیواد په یو شمېر سیمو کې د مالي او ځاني زیانونو ترڅنګ د ډنډونو د جوړېدو لامل هم شوي. اوس چې د افغانستان په ډېرو سیمو کې هوا ګرمه شوې، ځینې ماشومان د سیلابونو له دې پاتې ولاړو اوبو څخه د لامبلو لپاره کار اخلي. یو شمېر دغو ماشومانو ازادي راډیو ته وویل چې هوا ګرمه شي، په دې ولاړو اوبو کې لوبې او مستي کوي. د کابل ولایت د باګرامۍ ولسوالۍ اوسیدونکي 15 کلن حمید وویل
خانه ما نزدیک آب استاده است که ما بعد از مکتب میایم او بازی میکنیم چون که هوا گرم است و اطفال هم اینجا میان او بازی میکنیم.
د لوګر ولایت اوسیدونکي مرتضی چې لامبو وهلي شوق دی وایي د خپلې سیمې ولاړو اوبو د زیا والتل نورو ماشومانو سره یو ځای لامبي.
ما شوق درم که بچه همسایه کو بازی کنیم هوا ګرمه جان ما سر چوه.
د غور ولایت اوسیدونکي حمید الله جواک وایي چې په دغه ولایت کې د سیلابونو او بارانونو لامل په ولاړو اوبو کې ماشومان د لامبلو په حال کې لیدلي. نوموړي ازادي راډیو ته وویل
د کاسی په نامه څو کلی دي دغه سیمې ته تللی وم. ډیری داسې د اوبو ډنډونه مې لیدل چې هلته ماشومانو لوبې کولې، ابازۍ پکې کولې.
په ورته وخت کې یو شمېر ډاکټران وایي چې له بارانونو او سیلابونو څخه په پاتې اوبو کې لامبل او لوبې کول په ماشومانو کې د بېلابېلو ناروغیو لامل کېږي. د ساري ناروغیو متخصص فریدالله عمری ازادي راډیو ته وویل
دغه ولاړو اوبو څخه دی ته ځینې ساري ناروغۍ انتي لکه د جارډیا ناروغۍ، د خوړو تسممات، دریم کولرا، دا انتقال چې یوې دی ترڅنګ کچیرې یا د پولیو ناروغ یا ماشوم هغلته لامبو وهي او هغلته په دې اوس کې خپلې غټې بولې هم کوي، همدې څخه د پولیو ناروغۍ نورو سالم اشخاصو ته انتقال پیدا کړي.
ډاکټران ټینګار کوي چې کورنۍ باید خپل ماشومان د سیلابونو او بارانونو څخه په پاتې اوبو کې لوبو کولو څخه منع کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان په بېلابېلو سیمو کې وروستیو سیلابونو د ځاني او مالي زیانونو تر څنګ په ګڼو سیمو کې د اوبو رسولو سیستمونه هم ویجاړ کړي. نږدې یو ونې وړاندې د ملګرو ملتونو د ماشومانو وجهي صندوق یونیسف ویلي چې سیلاب ځپلي د څښاک حمام لپاره کافي اوبو ته د لاسرسي له ستونزو سره مخ دي. یونیسف ویلي وو چې هر ورځ په سیلاب ځپلو ولایتونو کې 2000 کسانو ته د ټانکرونو له لارې اوبه رسوي. د افغانستان په بېلابېلو ولایتونو کې یو شمېر سیلاب ځپلو خلکو تر دې مخکې ازادي راډیو ته ویلي وو چې دوی د څښلو او لامبلو لپاره پاکو اوبو ته سخت اړتیا لري او لا هم د څښاک لپاره پاکو اوبو ته پوره لاسرسی نه لري.
د ځوانانو خبرونه
درن دوستانو سلامونه مې ومني.
د نجونو پر مخ د ښوونځیو دوامداره بندېدلو د هغوی د ورونو په لیک لوست هم منفي اثر کړی.
دا د ټولو هغو ځوانانو او د هغو ورونو لپاره سخته ده کله چې ښوونځی د ورور پر مخ خلاص وي او د خور پر مخ ښوونځی بند وي. زما لپاره نه بلکې د ټولو لپاره ډېر سخت دی.